اس بلونه افغانان پنس ماره ندی
مننه چی ازادی راڈی واوری
اوس به ورشو کندهار ته له کندهاره روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شل ټنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لاری د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لاری د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیا هیوادونه بیا لغیر ځایه ماسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهار د شل ټن انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قسیم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل ټن شاوخوا کېږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پیکې په هغه سندر پیکې د مسکو هغه هم برابر کړ. او بل شش کال ان شاء الله رحمان موږ تر دېش او تلویش ټن جنغوزی هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د نوموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خپل خلک ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو چې صادراتو کې او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم په انډیا ته ځي که نور ملکو ته ځي. زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات لو ګټه ده نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادرات په برخه کې لنړی په ځانګړي ډول لګاوندو هیوادونو سره د اسانتیا او درامسته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ستونزې به حل شي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وکړي ورکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. خو یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوې ده.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واورې.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسونو پورې ادا ده چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکړي ساتنه به وکړي. پر دولت ادا ده چې ویره غوي
د ختی سره به بهیر غونډې غوړېدلې
نو وکی شاعران راځي او ډېر په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حمله
د دمینې کې تخنوین کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونیږي غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډیریږي او ترپیږي.
د سمون کتاب لوننځي مسول مصطفی سمون
نسبتا په خوانه لګلګ د کتاب غوښتن کې لیک خسي دي.
په دې مجله کې بدا واوري چې هغه مجله چې شپږ اتیا ګڼې چاپ شوي درېدلې
هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم که اوس د هغې دپاره شرایط مسایلي
او د خپرونې په وروستیو کې
ډېرې پاکې اوبه دي. دواړه طرفه ځوړوبي تشکیل شوي دي. میان پکې پریمانه دي. مرغان هم شته پکې.
د پوسټ کلا تر غاونی چاري دري زليدي د دې کلا تر غاونی چاري دوه کاله مخکې پیل شوې. بیا د سیمه وخت په هلمند کې د جګړو له عمله د بيځه شوبو په مرکز بدل شو. د لشکرګا شهر په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګونی عکس خپور شوی د تیرو دولسیزو جګړو ځان منکړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې تر اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. د زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. د دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر شپږ متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پټې خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده: که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یو پټې خان وزي، پر دا بله یې د مور سوی ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکي د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغوني ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی په راپور کې.
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغوني بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
دولت نه دی راغلی چې مخنیوی خاص بیا هغه د ځای شاه حکومت دا وڅه ودي خاص سړی یو
کلا د چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکې شوې او شاوخوا ځمکې غصب شوې دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان بادشاه کلا هم بلل کیږي، چې اوس د یوې لوی غونډۍ پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې، چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بست کلا لیدو ته اوس هم هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر شوي.
دا کلا خو ډېر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته دغه میلایانو لپاره هغه ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه، نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي، ام د میلایانو د لپاره وسایل برابر.
دې کلا ته چې دغه د شګا د بازار څخه د میلایان راځي، په اشتها لارو لکه او دا ورته سمه شي، دا ورته منظمه شي، دا دلته یو پارکینګ و دا سی او شته میلایان د لپاره د تاریخي ځای چې بایش په دې باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمدالله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بعض ځایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلدس تا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچکالو کې تقریبا در څلوېښتو څخه زیات کورونه دا علاقه مګر د مکمل تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړېدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړېدو راپور خپاره سول. دغه راز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د بوسکلا اړوند د 5 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوې وې چې اوس نیمګړې پاتې دي.
په هلمند کې د بست کلا په ګډون لرغونې ځایونه رغاونه غواړي. د ژوند د بست هم دوی دروازې وي، په یوه راخلو په بله ولاړو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په افغانستان کې یو بل ادبي بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې له څه باندې یو کال راهیسې بند و بیرته فعاله شوی. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي، په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزې غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤول ضیاءالدین همتمل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
موږ یو ونی لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه، هغه په هر برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه په کې بیا ډېره ده. بله خبره دا ده چې بیا بله اونۍ کره کتنه وي. کره کتنه یوه اونۍ په شعر یا نظم، او بله اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبي بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. دې بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 4,500 اونیزې ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې له تیرو 8 اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی، پیرسو کړی.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټ شي، او یو ورځ بل مر یو نظر ټیک شي، او ژوندون ته به د پای سپرغۍ کیږدي. چې هر څه له لویې ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ایره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسې غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګولیدای نشي، دا بوال وزي کیفیت، دا بجت ته جنتونه چې پستر ګولیدای نشي، دا براشي مرحله د وجودیت ته. سبا ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سبا خاور سبا څل خاور سم شي، ما يرونه چې پستر ګولیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سبا هیڅ علی به محسوسیږي، تیر هیر زمانه به راويخيږي. مزد خپل مینې دی سوچ مخسته، دا د مینې کې تخنوون کې کیفیت په چې پیدا شي، زرغونیږي، زرغونیږي، غزونه کا غزيږي، او پسخيږي، او ډيريږي، او ترپيږي، او تپيږي. نه یې مرګ شته، نه یې ویره او نه هیره، غلبه وی یوله بل ډیره، مجزاد وجودونو له کیفیت مراد قیمتونو له فتح، چې له روح دې نه څیره لري نه جسم، نه خلص واحد تعریف لري نه اسم. دا به څنګه 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 وي
او څنګه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخاوري
د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کو. په هغه ټولنو کې چې ډېر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډېر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډېر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر کتابونه خپریږي. ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هېوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپېږي. د راپورونو له مخې هند هغه هېواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هېواد نفوس زیات دی. د سږکال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خپره کړي دي.
یو هم اماړي کې او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه حیوانات ناری ریسپا او ترڅنګ د ادبیات تاریخ.
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انځورم د فهیم بهیر ده، په هندوی فهیم بهیر. او د عامه اړیکو ژورنالیزم څخه په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات ناروغي ډاکټر شیراقا.
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده؟
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سمستر کې داسې تدریسی.
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې و یو ډول په افغانستان کې. څنګه اوس بیا په غوړېدو دی چې تاسو د کتابونو چاپ کړی؟
په خو هم مثلا موږ کتاب چاپو زر ټوکا، اوس هم هغه ته لږه ورکړې 500 ټوکا چاپو. ځینې وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو. نسبتا په خو نه لږ لږ او د کتاب غوښتونکي لږ ښه شوي دي، خو دغه اړتیا لري نور هم دې برخه کې کار وشي.
له کابله پرته ستاسو چاپ شوي کتابونه په روسیو کې په کومو سیمو کې په کومو ولایتونو کې نسبتا ډېر خرڅېږي؟
دا په ننګرهار ولایت کې موږ پکتیکا ته لېږلې دي. پکتیا ته دغه ولایت ته هم لېږلې دي. دا اوس په دې یوه میاشت کې چاپ کړي دا په خوان دي چاپ کړي هغه نور ولایتو ته هم تلل. ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي، مثلا د افغانستان شمال ته، د افغانستان جنوب لویدیځ ته، او هرات ته، او غرب ته، او دغه ولایتونو ته.
یا ولایت خو اوس داسې ده چې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډېر غلري بازار لري چې سر د سمستر نو اوس سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمین دي. په دې خاطر هم یا ولایت دام کې داسې او بل تر هغو چې غوښتونکي کېږي نو دا کتابونه موږ ته یو کتاب ته نه شو لېږلی. مجبوري چې څو کتابه دوی غواړي د هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي، هم موږ ته هم اسانتیا چې زرې ولېږلی.
له ښاغلي سمون څخه په مننې. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له ښاغلي رښتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی، هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي، هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي، خو په عموم کې انځور دا دی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. باچا خورا پر رښتینولۍ سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سرلوړ افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړې دي. باچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه باچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د رنګ ملت په نوم د مسعود رښتین ناول خپور شوی و. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چاري بیا داسې نه دي. کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له 1981 کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه یې اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې څه موده مخکې هم ټکنۍ شوې، ځکه و چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ او تاسو وطن کې خو د مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه و او دومره پیاوړی نه و. نو یو څه بازار سست شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه هم بند شو. بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ را تګ مسایل هم شو. کابل کې بیا چاپېد وروستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب وو، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی هغه کې خو فرزن د ښځو مسایلو مراکېوې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بېلابېلې برخې لوبې او هغه پکې وي. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت لپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب شي یو ډول خود سانسوري رامنځته شوی او سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې د تر ډیره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. د رسنۍ والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لږ تر لږه د نوې نظام 15 میاشتې یو کال او 3 میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشو. یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده؟
شته شته، یو ډول ویره خو مخ کینم او قسم مونږه تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخ کې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل بے ترپی نه پیلتوب هم ساتلی وو. هغه وخت کې مونږ د سینو چې کنه هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کول یو د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړ هم پکې کومه هغه لیکنه او مرکه خپره شوي، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکې کولې چې هغوی به فساد غصب ظلم او دغه هغه چې وو هغه پرزندواک انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی و دا شیان د هغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولې او کیسې هم خپرولې، راپورونه مونږ خپرول او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو د طالبانو په ملاتړ به هم پکې ځنې د دو هغه مثبت ټکي چې وو هغه به پکې خپاره شوي او د دوی په رد کې به هم خپاره شوي. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو یا خود سانسوري به مي، خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوکي پوسټونو باندې یا په شیروبونو باندې خلک هغه کیږي ګواخل کیږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کیږي کنه چې دا شیان مکوي. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول نو فکر نه کوم کوس دا غې د پاره هغه شرایط مسایدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناست هم کړی په دې اړه ور سره غږیدلی یاست؟
نه ولا، د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناست نه مو زه لا په دې نه پوه شوی چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخکې د جمهوریت پاولو کلونو کې یا د موقت ادارې په پیل کې په 1902 لمریز کال کې مینی مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغسته وو، چې هغه جواز به دوی ته د منلو یې کنه بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي. په دې هم زه پوه نه یم.
یعنی د مینی مجلې په اړه تر اوسه د حاکم نظام د لور نه تا ته څه نه دي ویل شوی چې یا بند دي یا د خلاص وي یا د وچلېږي یا د نه چلېږي؟
نه نه، داسې ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګېدلی چې ته یا مجله مچاپوه. خو زمونږ خپل مونږ په 2014 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سټ لرلو، یعنی د 2014 نه تر شل پوری مونږه د سلور کال د مازیګر ډاٹ کام لاره هم مینی مجله په پی ڈی ایف شکل او هم نور مسائل مرکه او شین د ویب سټ لاره خپرول د مازیګر کتاب لورنځي ویب سټ شو مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلې ترڅنګ هغه ویب سټ کې ځنې تخنیکی ستونزې پیښې شوې په 2000 کې بیا په 20 کې مونږ غوښتل چې ویب سټ هم بیرته فعال کو او هغه د نیوز برخه هم فعال کو یا د خبرو برخه خبرونو برخه خو بیا نظام بدلون راغی
شپږتیا ګڼې وچلېده او تقریبا دا کوم ارمان چې هغه په نیمایي کې پاتې شو هغه احساس د کراته وای
ولا زه خو زما خپل خدا ارمان چې مال دا سل غنی کو بیک رستا نو دا په خپلواکي مجلې هغه شخصي مجلې په انفرادي شکل چې دغه سي ځان غوندې دوستانو ملګرو پر هنګیانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي خدا هم دا د ملګرو همکاري و د لیکوالو همکاري و د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې سم محبوبیت هم په هغه ولس کې پیدا کړو او د خرص لاره به مونږه د مجلې د چاپ لګختم پوره کولو دفتر لګختم کله کله و ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول نو داسیم کېدل خو کار روانو او هغه وخت کې ما ویل چې هغه د رسنۍ او ملاتړي بنسټونه نو کاغه نظام نم غوښتل چې د فساد زد شاین د خبره نشي یا د غصب زد کنه یا د جال زد نو خو الته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغه د رسنۍ د کارکونکو ملاتړ کوو او چا ورته سویلې نشو نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته لکم سانسور او لکم ویری په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکې کېدای شوي.
له عزت الله ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اورېده. له ثواب سره به پاتې شو د دوی یو شعر له دوی څخه اورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی د وردګو د خانانو کور کې وسم پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر وسه 15 رنګه غوړېدلي دا وروسته پکې تر ټولو ګلالې دي په یو کونج کې د چرګانو کوټنې ده ور سره د برانډې لاندې تنور دی یو اڑخت د انګورو څپرګې دی همدغه اکثر زما د ناستې زی دی بس کچه دی کچلم دی که کتاب دی یو خو خامخا ملګری د زواب دی د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي لمستو په اسانۍ شمړی جوړیږي را رسیږي شکر پیاز دے کا ڈوڈائی دا ام دا غزمون مزا دا زندگی دا
دا شاغلی جواب شیر ماوری دا دا شیر دا الہام خبری دیر کیشی یو شمیر کرکتون کی چی پا الہام باور لری وی چی الہام یوازی دا زمان پی وشیبہ کی نوی د مکان په وی لحظه کې هم راځي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول ولسوالۍ ته ورولو. هلته مو د وشایسته ډنډ له تاریخي پس منظر خبرو، خو مخکې تر دې به له ملا باران واورو. د غزنی دندړ ولسوالی اوسیدونکي ملا باران په سوونو د ټایپ کسټونو ساتلي دی. وای په دغو کسټونو کې داسې هم شته چې یوازې په 15 یا 40 سره یو دانه ثبت کړي. ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې 4 کسټې غوښتي د مالچا نه کړي. نورې خبرې به د ملا باران له خولې په دې راپور کې واورو چې زما همکار چمتو کړی.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخواني ټیپونو په سونو کې سټي ساتلی او تلې په یوازیتوب کې اوري. نوموړی وایي له دغه پیتو سره زیاته مینه لري.
کم زیات درې نیم سوه دانې پیتې لرمه، زړې پیتې کنده ورته وایي، کندې پیتې لرمه درې نیم سوه شاوخوا دي.
ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه دغه کیسټې یا پیتې په ډېرو پیسو غوښتل سوې خو نه یې دي ورکړې.
یو وخت زه ډېر کثیر وم، داسې اندازن دولسو کلو شاوخوا به ومه. څلور پیتې ما چې یو چا وغوښتې، په هغه وخت کې پونیس موټر ورسره و نه وی، هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و، غټ قیامت یې درلود، له کومه حساب وایي نو اته نه لکه روپۍ قیامت درلود. ما چې وغوښتې ویل دا څلور پیتې راکړه، زه به دا موټر تاته درکړم. نو ما ورته انکار وکړ، مال نه یې سم درکولی. ما ته کبلګا صاحب وخندل، ویل ور یې که زوی، ما ورته ما زړه مې نه پیکېږي.
ملا باران وایي دغه کیسټو یا پیتو ډیره برخه یې کندې دي. کنده هغه پیتې ته ویل کیږي چې په لومړي ځل ثبت او بیا نورې پیتې ورڅخه ثبتېږي. دی وایي له دغه پیتو سره یې زیاته مینه ده او ډیری پیسې یې پور کړې دي.
او ما خپله دو دیر زره کلدارې د یوې پیتې په ثبت باندې ورکړې. سې یو چا سره یوه پیته وه، نو مال د ماته ثبت راکړه، بله پیته جینې ثبتومه، نو بیا دو دیر زره کلدارې مې پرې ورکړې دي.
دا نوموړي په باور چې دغه کیسټې اوس په یو نیم دوه لکه افغانو یو پیدا کیږي.
د پیتو کې فرق ده، کندې پیتې دغه چې خو عادي پیتې دي دېر سو پنځوس روپو باندې پیدا کیږي افغانیو باندې. نو دا پیتې یو نیم لکه افغانۍ، دوه لکه افغانۍ یوه پیته قیامت لري او په ډېره سخته باندې پیدا کیږي. حتی داسې لکېدای شي یو څوک مازې در سفتیي په پیته فروشي کې، یا هلته یې درته سفتیي، تا چې پنځوس زره یو لکه افغانۍ خلک پرې ورکوي.
ملا باران وایي د دغه پیتو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي. په دغه کیسټونو کې ډیری وفاتنامې، حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پیتنو دي عبیدالله کنداری چې شهید سو، دغه پیتې دي اعظم په نامه، سید محمد په نامه، نور محمد استاد، اغا محمد استاد، روف کنداری، بس په دې نامه باندې دي دا پیتې.
ملا باران وایي له دغه پیتو سره یې مینه ده، نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دي پلورلې. دی وایي د دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي، هغه نه په تلیفون، نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وایي په سیمه کې سوونه کاله وړاندې سیند ته د غره له ښویېدو سره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منظرې یې زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسېدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کالو وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی درې کیلومتره، پلنوالی یې له دوو سوو مترو زیات او لوړوالی سل متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډېر ښکلې زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کنډو کفر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډ یې له نږدې لیدلی وایي
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سالانانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سالانان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته کښته کېږي او ګرځي او داسې دورانی شاوخوا ته زنګونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستری تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سختې زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړې.
کړی دی. ښاغلی شورماچ وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې بهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایی هڅې پیل کړې چې منډول ته غځېدلی سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلې. الحمد لله اوس څه پانګوالو دغلته ډنخواوشا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی، او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې، ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
آزادي راډیو مجله اوري. د آزادي راډیو ادبي مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشتې کړه، مورې د دې لاس شاته پورې وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. جلی د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړي د پیپسي ډبی واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبی یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړه، ډبی خولې ته ونیو، څو څاڅکې پکې پاتې وو، هغه یې وڅښل. ډبه یې له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نشته. بیا یې خولې ته ونیو، وی یې زبیښه، لکه همدا وچه ویاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مور یې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو. هغوی د نجلۍ لور ته وکتل، ښځې آسمان ته کسې پورته کړل. بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه، دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مور یې ورغږ کړل، دې د موټر په هارنونو کې د مور شغ وانه ولیده. د ویالې ژی ژی تکوس سر روانه شوه، چې شاته یې مخ واړاوه د مور د کښېناستلو ځای نه ور ښکارېده. خپلې مور ته په یوه ساه راورسېده، د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل، دا زیړ ویشته دې میراث شه، اخیر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چیچلې وي. تندی یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله. ورته ویې ویل، خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دی وخندل. په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وڅلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رډې رډې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلې کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنژدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل، ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی راډیو ادبي مجلې دا ګڼمو هم دومره وه. شدی وي زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
I'm a part of the world. بجوان دونان بلو يا لارا دو جدا رنا كتل كريم